قدر من اوریدونکو سلام روغ او سوکال اوسی نو شباش نایم د روان خبرونه یعنی خبرو اترو د خبرونه قربانه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د ملګرو ملتونو سازمان دی نړیوال چتری سازمان په توګه چې په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی د جوړیدل په پایله تر اوسه غنول سره اوړونو او نیمګړتیا سره مال د ساکالې درې او یو ما غونډه و البته د سازمان تر ټولو ستر تاریخي بریالیتوب دادی چې دوه نړیواله جګړې پایته ورسوله ټول هیوادونه یې تر یو چتر لاندې سره راټول کړل د نړیوال سولې او امنیت ټینګښت د سازمان د کار په لومړیتوبونو کې ونیول شو او همداراز یې بې وسلې کولو ته لار پرانیسته دغه سازمان همداراز تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او شوروي په مشرۍ د لویدیځ او ختیځ دوو متضادو ایډیالوژیکو قطبونو ترمنځ د بلې احتمالي نړیوالې جګړې مخه هم ونیوله قدر منوریدونکو دا ولاند معلومات چې د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اړه تاسو واوریدل چې درې او یو کال کېږي هر کال همداسې لوی غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې دایریږي چې سکال هم درې او یوه غونډه وه په غونډه کې د افغانستان استازی هم راغلی دی ګډونی کړی دی البته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مخدره موادو په ضد د مبارزې په ټینګښت او په دې لاره کې هڅه کې د نړیوالو مرسته غوښته ده چې د دې غټي کې به هم در سره شریک کړو همدارنګه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه د نړیوالو نه تمه درلودې چې هغه غټي کې هم در سره په خبرونه کې شریک او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو شیبې مخکې خبرې کړي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو غټي کې به هم د خپل میلما سره البته په تبصره وکړي تبصره واوري خو تر ټولو مخکې د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست چې د امدې غونډې د ملګرو ملتونو د درې اویاومې غونډې د خبري پوښښ لپاره نیویارک ته تللی همدا اوس را سره د تلیفون په لیکه دی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو غټي کې بل هغه وپوښتو دوه سف ستړی مشي ډونالډ ټرمپ د خبرو غټي کې څه و
د شبجانې سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته د امریکا ولسمشر د جنرال دی چې دلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته راځي او د امریکا په سیاستونو او مهمو نړیوالو موضوعانو باندې د واشنگټن دریز بیانوي نن هم چې کله وینا وکړله او دا وینا یې وکړله په دغه وینا کې په دوه مهمو مسایلو بلکې په درېو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي یو د امریکا په د اقتصادي ودې په اړه نړیوالو رهبرانو ته معلومات ورکړل چې د امریکا اقتصاد تر پخوا ډېر ښه شوی دی او بیا راغی نړیوالو موضوعګانو ته چې د شک پرته په هغه کې د ایران د اټومي پروګرام مسله وه او دارنګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د اټومي د وسلې کولو بحث چې امریکا جنوبي کوریا جاپان او دغه د سیمې نور هېوادونه په دې هڅو کې شامل دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون څخه مننه وکړه چې په خپلو ژمنو ولاړ دی او هڅې پیل کړې دي چې د کوریا ټاپ وزما اټومي د وسلې کې د ایران په اړه دریز دومره چې باور کېدو چې ډېر سخت دي نو تاسو خو سره لاغې نه هم په توندو څرګندونو کې د ایران رژیم مقصد وباله له نړیوال رهبران څخه وغوښتل چې د ایران د ولس ملاتړ وکړي او اجازه ورکړل شي چې د ایران ولس په خپله د خپل نظام او د خپل سرنوشت باندې فیصله وکړي
بله څه وړاندوینه کیږي یا تاسو خپلته له نږدې ګوري او ټول جریان کې هستی د افغانستان په تړاو څه ضروری ګڼل کیږي چې باید مطرح شي تر ټولو تاکید په څه شي دی
ما تاسو غواړم وانوړم چې دا پوښتنه بیا
وکړم د افغانستان په تړاو څه تما کیږي چې ډیر تاکید د افغانستان د روان وضعیت په کوم اړخ باندې وشي باید چې په غونډه کې ماتراي
د افغانستان پلاوي پرون نیویارک ورسید او دغه چې د یو تاسو خبرې کوي د افغانستان هیات چې مشري د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله کوي په ملي اسمبلی کې په ملي تالار کې حضور لري لکه یو صاحب مخکې چې ما د اجرایه رئیس له وران مجیب رحمان رحیمی سره خبرې وکړې هغه وویل چې ولسمشر اجرایه رئیس له دوه درېو مهمو پیغامونو سره نیویارک ته راغلی دی لومړی باید د افغانستان د روان وضعیت تاکلم روان معلومات ورکړي او له ترهګرۍ سره د روانې مبارزې په باب د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړي. دارنګه د افغانستان د سولې او امنیت یو مهم بحث دی چې اجرایه رئیس به سبا ته په خپلې وینا کې پرې تمرکز وکړي. دارنګه مخکې د دغې غونډې نه پرون اجرایه رئیس د دوشنبې په ورځ د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ملګرو ملتونو له منشي انتونیو ګوترش سره ولیدل. د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې اجرایه رئیس د کابل او تهران ترمنځ د یوې جامع توافقنامې پر لاسلیک کولو خبرې کړې دي. البته دا د ایران او د افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې خبرې دي چې په دغې جامع توافقنامه باندې یوې هوکړې ته ورسېږي او یوه توافقنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه هم د دواړو هیوادونو د بحث اجنډا وه او ورسره یې د چابهار بندر څخه د استفادې په هکله هم خبرې کړې دي.
دوسب، د جمهور رئیس ټرمپ په خبرو کې افغانستان ته مشخصا څه اشاره شته؟
د ولسمشر ټرمپ په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه باندې خاصه توګه له داعش سره د مبارزې په پار کې خبرې وشولې. څرګندونې یې درلودې، وویل چې داعش مو له عراق او سوریې څخه وویستلي، خو په خاصه توګه د افغانستان په مسلې باندې خبرې ونه کړې. خو د ترهګرۍ سره د مبارزې په بحث کې له شک پرته چې د سیمې هیوادونه او افغانستان هم راضي چې په دې برخه کې د امریکا ولسمشر وویل چې موږ به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړو.
ډیر مننه دوست صاحب. کورم ودان قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د درې او یوم غونډې تازه حال احوال به بیا هم د خپل همکار شکیب دوست نه سات په سات اخلو او ساستر غوګه به رسو. اوس د پارمانه نه دوست صاحب، کورم ودان درنو اوریدونکو، د خبرو اترو خبرونه ته دوام ورکو. د نور پښتنو په اکله چې امدا اوس د روان خبرونې موضوع ده، یا د ملګرو ملتونو د درې او اوم غونډې، د ملګرو ملتونو رول، د اهمیت د دې غونډې د افغانستان لپاره، عموما داسې هیوادونه لکه افغانستان چې په دغه وضعیت کې چې اوس افغانستان قرار لري، د ملګرو ملتونو دغه کلنۍ غونډه څومره روان وضعیت بدلولی شي، د یو هیواد څومره په ګټه ده او څه کولی شي؟ نو د دې او نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره را سره د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار صاحب میلمه دی. هیله ده چې زما غږ واوري او ستاسو زموږ پوښتنې ځواب کړي. وحدتیار صاحب، ستړی مشه، غږ مې اوري؟
غږ مې اورم. سلامونه ونې کې هیله تاسو درنو اوریدونکو ته.
کور ودان، خوشحاله چې خبرونه کې را سره هستی. وحدتیار صاحب، مخکې تر دې چې د افغانستان د مشرانو د کوم پلاوی چې تللی د ملګرو ملتونو درې او یوم غونډې کې د ګډون لپاره، او همدارنګه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په ځینو ټکو تمرکز وکړو، او تاسو نه تبصره پرې وغواړو، اجازه راکړئ که یو ځل مهرباني وکړئ، اصلا د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه څومره د اهمیت وړ ده، که دا پوښتنه ځواب
کړئ. زه به داسې شروع وکړم چې ډېر هیوادونه د منطقې او د نړۍ خپلې بهرنۍ پالیسۍ هم د دغې کلنۍ غونډې پر اساس جوړوي. دا هغه غونډه ده چې د دنیا ټول ډېر هیوادونه او د دې رهبران په دې غونډه کې ګډون کوي، او په دنیا په مهمو مسلو نه بحث کوي، او په ډېرو موردو کې بیا پرېکړې هم کوي. لکه څنګه چې مخکې وې، د دنیا ډېر هیوادونه خپلې بهرنۍ پالیسیانې جوړوي د دې غونډې پر اساس، او دغې غونډې د نورو هیوادونو په تګلارو نه هم ډېر تاثیر لري. دویم مسله چې ډېره مهمه ده، دا د ملګرو ملتونو یو چتر ده، یو لوی چتر ده. د دې تر څنګ کې لوی لوی تشکیلاتونه، مهم تشکیلاتونه دي. هغه یو تشکیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده چې هغه په دې کلنۍ غونډه کې ګډون لري، او د دنیا مهمو مسلو باندې پریکړې کوي. نه تنها چې دوی به بحث پر کوي او د دنیاوالو بحثونو ته به غوږ نیسي، بلکې دوی به ملګرو ملتونو امنیت شورا به پریکړې هم کوي، چې دا ډېر تاثیر لري په ډېرو هیوادونو باندې، هم د دنیا قدرتمندو هیوادونو باندې، او هم د دنیا غیر قدرتمند هیوادونه چې لکه افغانستان یا نور هیوادونه کې درې شي. بلکل په دې کې شک نشته چې ملګرو ملتونو اداره یو بې طرفه اداره ده، تر اوسه پورې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. خو دا هم باید اوریدونکو په دې پوه شي چې ملګرو ملتونو اداره داسې یوه اداره ده چې څوک چې زیاتې پیسې ورته ورکوي، بودجه ورکوي، هغوی تاوان چې په تصامیمو کې تاثیر لري.
بله، د افغانستان په څیر هیواد ته چې روان وضعیت همدا اوس د افغانانو او نړۍ او د سیمې په کچه د قبول وړ نه دی، د منلو وړ نه دی. هره ورځ ټوله دنیا پوهیږي او افغانان چې څه رقم وضعیت روان دی. دغه ډول راټولېدل د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه دغه سه هیوادونو لپاره لکه وضعیت چې د افغانستان په سیریا خپل افغانستان ته څه ګټه رسولی شي؟
ډیره زیاته ګټه رسولی شي، ځکه چې ملګرو ملتونو داسې یو پلیټ فارم دی چې دنیاوال افغانستان د افغانستان رهبران ته غوږ نیسي چې افغانستان کې حالات څه شی دي، مشکلات څه شی دي، او د حل لارې څه شکل دي، او څه باید د دې شو چې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. مهم دا یو مسله. دویم مسله دا ده چې که چېرته دغه ملګرو ملتونو اداره نه وای نو د افغانستان غږ به دومره په لوی اواز باندې دنیاوالو غوږ ته نه رسېدو. په داسې یو غونډه کې چې دنیا رهبران په هغې کې موجودیت لري او حضور لري، هغلته بیا د افغانستان مسله په هغې ځای کې بحث کېږي، د افغانستان رهبر د افغانستان په مسله باندې ورته معلومات ورته ورکوي، د هغوی څخه غوښتنې کوي، ډېر تحصیل لري. دویم مسله دا ده چې د دغو بحثونو پر اساس د افغانستان مسله د دنیاوالو اجنډاو ته راځي او د مشکلات هغوی اوري. مهمه مسله دا ده چې داسې یوه زمینه چې ملګرو ملتونه افغانستان ته نه تنه افغانستان ته بلکې دنیا مسئلو ته جوړه کړې ده، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې داسې یو فرصت ښه ګټه پورته کړي، څنګه کولی شي چې یو منظمې اجنډا سره او د بحث سره راشي د بحثونو ته او نوي مسایل راوړي. ګورې که چېرته مونږ د افغانستان حکومت په دوامداره توګه وایي چې په افغانستان کې ستونزه پاکستان دی، پاکستان مداخله کوي،
افغانستان روان وضعیت ته پکاتو باید افغان حکومت څه وړاندې کی تر څو روان وضعیت کې بدلون راشي. د دې پوښتنې ځواب هم تاسو نه اخلم، خو تاسو همدغه اهمیت ته د ملګرو ملتونو په کتو چې تاسو توضیح کړله، فیصله وړاندوزینه څومره جدي نیول کیږي وروسته؟
تنتیره هر پوره جدی نیول کیږي، په خصوص د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، ځکه چې هغه داسې یو شورا ده چې هغوی پریکړې کوي، هغه قطعنامې صادروي او دغه قطعنامې مکمل پلي کیږي د دنیا په ډیرو ځایونو کې. بل خواله د ملګرو ملتونو دا ده چې ملګرو ملتونو اداره افراد، اشخاص، ادارې او حکومتونه په تور لست کې اچولی شي. په هغو باندې کېدلی شي اقتصادي بندیزونو تصامیم هم ونیول شي چې اقتصادي بندیزونه څرګنده کولی شي چې ونیول شي. د دې په خاطر زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو اداره باید ډېر زیات تاثیر وکولی چې په افغانستان باندې راولي.
بله، تاسو یو نقطې ته اشاره وکړه په خبرو کې وحدت ارتب، تاسو خپل هم چې د ملګرو ملتونو په یوه برخه کې د ادارې په یوه برخه کې کار کړی دی، تجربه هم لري. امریکا چې تاسو ویل چې هر هواد چې ډیر تمویلمون کې تبند هغه واک او اختیار ډیر، نو په همدې ارتباط امریکا چې د دې سازمان تر ټولو ستره مالی تمویلون کې ده، په همدې دلیل اثر روسي خیم تبند زیات دی. لبل خو د امریکا حضور که په افغانستان کې وکتل شي، بیا د افغانستان روان وضعیت ته په کتو خپل امریکا د نړۍ هوادونو نظر غو رسوخته چې د ملګرو ملتونو کې لري، څومره حساسولی شي چې د افغانستان د ثبات لپاره ګام پورته کی او د افغانستان روان وضعیت کې بدلون راولي؟
دا خو دوه اړخ لري. یو اړخ دنیاوال دی چې په سر کې امریکا ده چې ډېر تاثیر د ملګرو ملتونو پر تصامیم باندې لري. یو اړخ د افغانستان حکومت دی نړیواله طرفه. مهم داره چې خپل افغانستان څومره خپل ځایګاه ثابتولی شي د امریکا په لومړیتوبونو کې، چې بیا امریکا وکولی شي د افغانستان په اړوند مسایلو کې په ملګرو ملتونو کې بحث وکړي او تصمیمونه ونیسي او نور هیوادونه هم وهڅوي د افغانستان په اړوند. امریکا ډېر زیات تاثیر لرلی شي. مثلا تاسو وګورئ، ولسم د سپتمبر حادثه تنها امریکا یې افغانستان ته رانه وړه، ټوله دنیا یې افغانستان ته راوړله. هغه که ملګرو ملتونه امنیت شورا ده، که هغه ناټو ده، که هغه لوی لوی سازمانونه د دنیا دي، انفجارات و حادثات په نیویارک کې وشول، مګر ټوله دنیا یې افغانستان ته راوړله. دا د امریکا تاثیراتو په ملګرو ملتونو باندې. دویم د دې مثبت اړخ دا ده چې د امریکا تاثیرات په ملګرو ملتونو نه چې زیاته پروژې ورکوي، چې نومره هیوادونه هم وهڅوي او هڅوي یې د افغانستان د قضیې په اړوند باندې.
یعنی داسې د افغانستان حکومت تم اشاره کوي، فکر کوي په دې دومره کلونو کې چې د افغانستان وضعیت سره د ډیرو لاسراوړنو بیا هم د روان وضعیت د قناعت وړ نه دی، جنگ لا وسم روان دی، فکر کوي چې افغانستان ونکړی شو چې د نړیوالو د حضور او د ملګرو ملتونو د هغو هیوادونو نه چې همدا اوس په افغانستان کې دلته موضوعیت لري او په افغانستان کې حضور لري دوی نه ونه شو کړی چې سمه ګټه واخلي؟ که څنګه
تیر له سکالونو ټول سوتوا له سکالونو کې متاسفره داسې ګټه نه ونه خپل شو له اما فعلا کوم کونه چې ولې سمشر اشتباهي شروع کړی فکر کوم چې دا به یو څه تاثیر ولري د ملګرو ملتونو سازمان نړیوال او د قناعت ورکول د افغانستان او د سیمې پر مسایلو باندې چې د افغانستان امنی په منطقه او په دنیا او په خصوص امریکا کې به څه تاثیر ولري. تروریزم چې په افغانستان کې د هغه وستانه د افغانستان د لپاره ګواښ نه دی، بلکې د سیمې او اروپا پورې دا خطرونه او ګواښونه ورته رسېدلي دي. خو د دې تر څنګ سره باید واضح بحث وکړو هغه دا چې متاسفانه د افغانستان بعضی سیاسون او رهبران داسې فکر کوي لکه دوی چې د ملک خانان اوسېږي او غواړي چې نور هېوادونه افغانستان ورته جوړ کړي او ثبات نور هېوادونه ورته راولي. اما د افغانستان سیاسون کې داسې یو فرهنګ د کاري نشته چې هغوی په خپله خپله اجنډا جوړه کړي او په خپله لاس په کار شي افغانستان د ثبات، امنیت، ترقي او پیشرفت لپاره. تاسو وګورئ په دنیا ډېر هېوادونه هېڅ هېواد بل هېواد نه دی جوړ کړی، هر هېواد خپل رهبران سیاسون او خلکو خپل هېواد لپاره سوله، ثبات او پرمختیا راوستلې ده. چې دغه فرهنګ د افغانستان په سیاسونو کې ډېر کم دی.
بله، د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره کتلی او د اخوینۍ داسې هیله کړې ده چې نړیوال دی د سیمې په ځینو هیوادونو چې اشاره پاکستان ته وسرهیان فشار راوړي تر څو صادقانه همکاري وکړي د افغانستان په ثبات کې. نړیوالې هڅې چې د څو کلونو را په دې خوا چې تاسې اشاره وکړله چې یوازې د سپتمبر د یولسمې د حادثې یا پیښې نه وروسته یوازې امریکا نه بلکې نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د توجه هغه محراق وګرځېده افغانستان، مګر بیا هم د مخدره موادو په ضد د مبارزې په ګړندیتوب باندې یا د دې د منځه وړلو دپاره بیا هم هماغه غږ چې د اول نه بیا هم داسې غوښتل کېږي چې دا هڅې باید ګړندې شي، د تروریزم سره مبارزه باید ګړندې شي. د پاکستان نه چې په بار بار غوښتنه ده، هغه غوښتنې بیا هم هر کال تکرارېږي د ټولو نړیوالو د حضور سره سره. اوس نړیوال څه کولی شي وروسته تر دی؟
زه بس تاسو دې پوښتنه ته ځواب درکړم. خو یو نقطې ته اشاره ورکوم چې بیا هم هماغه مسله ده لکه مخکې چې موږ بس وکړو چې مشکل د تریاکو په افغانستان کې دی او مرسته د دنیا څخه غواړو چې دا منطقي نه ده. دویم مسله دا ده چې تاسو وګورئ تریاک د طالبانو سره مستقیم ربط لري. کله چې د افغانستان 50% اراضي د طالبانو تر تاثیر لاندې اوسېږي، په اغېز کې به د افغانستان حکومت څه وکولی شي، په اغېز کې به دنیا ول څه وکولی شي. په جنوب کې 10 ولسوالۍ دي چې د افغانستان 70% تریاک تولیدوي، هغه 10 ولسوالۍ ټول د طالبانو په ولکه کې دي. کله چې هغه منطقې د حکومت تر تسلط لاندې نه اوسېږي، دنیا ول په هغې باندې اغېز ونه لري، هغلته به دنیا ول څه وکولی شي، حکومت به څه وکولی شي؟ هېڅ نه شي کولی. نه د هغې د محو په خاطر کار کولی شي، نه د بدیل دپاره د قانون سره کار کولی شي، نه همه پوهاوی کولی شي په هغې منطقه کې. مهم دا ده چې د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان د دولت تر ولکې لاندې راشي. کله چې دا ولکه لاندې راغله، به کولی شي افغانستان هم تنفیذ قانون وکړي برای تکی، هم بدیل، هم عامه پوهاوی او هم نور لیارې چې شته د افغانستان او د دنیا ښه ماډلونه دي د تریاکو د مبارزې په خاطر. د فعلا دپاره نه دنیا ول څه کولی شي، نه حکومت څه کولی شي. څه فکر کوم د تریاکو له منځه وړلو په خاطر په افغانستان کې اول دا ده چې افغانستان کې سرتاسري امنیت راشي او نظام په غوزه وګڼو کې تحکیم شي او بیا د تریاکو سره مبارزه کېدلی شي. غیر د هغې نه 50% اراضي د طالبانو په ولکه کې دی او طالبان مستقیم د مخدراتو څخه پیسې لاسته راوړي او د هغو پیسو په په وسیله د دنیا والو سره او د افغانستان حکومت سره جنگي.
بله، په وحدت یار صاحب اوخته کې د بحث نه ونوځي چې د ملګرو ملتونو د غدري او یوم غونډه ده چې اوس په د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خبرو په ځنو ټکو هم تاسو نه تبصره غواړو. خو لکه څنګه چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د مخدره موادو په ضد مبارزې په یو کانفرنس کې د نړیوالو سره ناستو، خو د نړیوالو نه دا غوښتنه کړې ده چې باید تقاضا بنده شي، نو تر څو چې تقاضا نه یې ارزم نکیږي څنګه کولی شي نړیوال په دې برخه کې مرسته وکړي؟ په دې برخه کې د چا مرسته تاسې اړینه ګڼئ، خپل د افغانستان د حکومت که د نړیوالو؟
ګوري، اوس خو لوی مشکل افغانستان جوړ کړی، افغانستان خلکو دپاره جوړ کړی. په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس په تاریخ کې روپی دي، دا یو لوی رقم ده. داسې یو هېواد دپاره چې 12 میلیونه وګړي ولري، موږ اوس مهم داره چې افغانستان کې د تریاکو په ضد مبارزه وکړو. هغې نه وروسته په دنیا کې که چېرته تقاضا واوسیږي، هغه خو دنیاوال پخپله هم د دې مشکل سره مخامخ دي. که چېرته د هغوی دپاره په لومړیتوب کې واوسیږي، نو هغه به په افغانستان سره همکاري وکړي. که لومړیتوب کې واوسیږي، که هر څومره موږ خپله آواز اوچت کړو، بیا هم هیڅ ځای نه رسي. مهم دا نه ده چې تقاضا د هغه ځای کې له منځه لاړه شي، مهم داره چې که چېرته تقاضا واوسیږي، پرېږدي چې نورو ځایونو کې مثلا تایلند دی، لاوس دی، میانمار دی، چې هغوی هم تر حده پورې تولید لري، دې طرف ته په امریکا قاره کې کولمبیا او مکسیکو دوی کوکاین لري چې هغه ورته عرضه کوي، پرې چې هغې خپل طرف ونیسي. مهم داره چې افغانستان د دې مشکل څخه څنګه خپل ځان ژغورلی شي، دا مهم ده. مهم دا نه ده چې موږ خپل مشکلات او خپل ستونزې د نورو په غاړه واچوو، چې افغانستان کې ستونزه د چا د طرفه ده، یا هلته تقاضا ده، یا هغه ده، یا دغه ده. مهم دا نه ده، مهم داره چې موږ د مشکل څخه ځان وباسو.
مننه وحدت یار صاحب. رابه شو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خبرو مهمو ټکو ته، چې درې مسایلو ته زمونږ همکار میل چې دوی اشاره کړې ده، چې یوه هم د امریکا اقتصادي وضعیت چې وایي ښه شوې ده، بله هم د نړۍ او ایران سره د اتمی ستونزې موضوع و، او د شمالي کوریا موضوع و، چې البته په ایران هم په دې برخه کې دغه د اتمی پروګرام باندې هم درې تبصره شوې ده. وایي د تم سره سم چې باید داسې اټکل کېده چې کېدی شي په ډېره تنده لهجه وغږېږي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ، خو فقط وینا یې نورماله وه، او په هر صورت ایران یو فاسد رژیم یاد کړی دی په دې برخه کې. په ټوله کې دغه د نړیوالو تبصرونه څه سړی برداشت کولی شي چې خپله د امریکا د اقتصاد وده، چې امریکا نن سبا په افغانستان کې فعلا حضور لري، څومره په افغانستان باندې مثلا تاثیر کولی شي؟
دا طبعا چې زیات تاثیر لري چې د امریکا تر ټولو لوی هیواد چې افغانستان سره اقتصادي مرستې کوي، هم د پوځي د پراختیا په خاطر، هم د افغانستان د انکشافي سکتورونو په قسمتونو کې امریکا ډېر کومک کوي، مرسته کوي د افغانستان سره. خو که چېرته د امریکا اقتصاد یو قوي اقتصادونه وسیږي، دوی به مرسته د افغانستان سره څنګه وکولی شي چې دا بیا ستونزو سره مخامخ کېږي؟ نو ښه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد د امریکا اقتصاد پورتل تللو سره په افغانستان کې کولی شي چې دوی خپلې مرستې نور هم زیاتې کړي، د افغانستان د اردو او دفاعي ځواکونو څخه مرستې لا زیاتې کړي په افغانستان کې.
بله، د خبرو بل موضوع چې البته روان وضعیت په کتو د ترهګرۍ سره مبارزه و، چې داعش سره مبارزې ته هم اشاره کړې ده، او په دې برخه کې تعهد یا ژمنه څرګنده کړې ده. معلوم داره داعش نن سبا په افغانستان کې حضور لري او جنګیږي. په دې برخه کې تازه ژمنه ستاسو په نظر څه رقم به یي چې هغه وکړی چې د افغانستان روانې وضع ته څه تغییر ورکړي؟ داعش سره مبارزه خو دا اوس هم روانه ده، نو دوی بیا هم ټینګار کوي نړۍ اوس څنګه کولی شي؟ آیا کومه نوې لاره به خپلې که څنګه؟
کله چې د داعش مسله د امریکا ولسمشر په درو مهمو مسلو کې بحث کېږي، دا پخپله د افغانستان دپاره یو ښه خبر دی. کله چې ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا د ولسمشر لخوا په درو مهمو ټکو کې یادېږي، دا د افغانستان دپاره یو لویه مسله ده. ځکه چې په داخل د امریکا کې هم کومې ادارې چې د لکه پینټاګون د بهرنی چارو وزارت د کانګرس د نورو ادارې چې دي هغه هم د خپل پالیسیان خپل پروګرامونه او پلانونه د دې د ولسمشر د لری لید پر اساس جوړوي. نو دغه ادارې مثلا پینټاګون دغه درې نقطې چیرې شوې دي؟ پینټاګون به طبعا د ترهګرې سره مبارزه او د داعش سره مبارزه د ولسمشر په لومړیتوبونو کې دی. دا به اجنډا به مخته بیایي او دا به په هغو هېوادونو کې مخته بیایي چې داعش هلته شتون لري، مثلا لکه افغانستان. کوم کارونه کولی شي چې پینټاګون یا د امریکا اداره په افغانستان کې وکړي؟ لکه څنګه چې ما په خپله د واشنګټن دي سي کې بحثونه لرل، او خپله امریکا دائم نشي کولی چې په افغانستان کې د خپلو اساکرو پر وسیله یا داعش سره مبارزه وکړي یا طالب سره مبارزه وکړي، هغه شل نور توریستي کړی شي. مهم داره چې امریکا غواړي دائمي صلح او ثبات افغانستان منطقه امریکا لپاره ولري، هغه د افغانستان دفاعي امنیتي سکتورونو سره پایدار مرسته ده، چې افغانستان نظامیان دائم د لپاره په خپلو پخپلو پښو ودري کې، که د داعش سره مبارزه وکړي، د القاعده سره مبارزه وکړي، او که په راتلونکي کې نوره تروریستي کړۍ جوړېږي هم د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د دې توان ولري چې د هغې سره مبارزه وکړي، چې د دې کار سره به هم په افغانستان کې امنیت راشي، سیمه کې هم د نړۍ د امریکا لپاره به خطر ونوسیږي. غیر د هغې نه به امریکا تر کله به په افغانستان کې نظامیان لري، نظام هم له منځه ځي او دوی به مالي مرستې ورکوي.
بله، وحدت یارسب کله چې د افغانستان استازی د افغانستان روان وضعیت ته په کتو مسایل مطرح کوي په د ملګرو ملتونو په درې او یوه غونډه کې چې دا اوس روانه ده، توقع څه کیږي، څه تمه کیږي چې نړیوال باید د افغانستان په قضیه کې څه رقم یو تعهد باید وروسته تر دې ولري د همکارۍ؟ البته
زه فکر کوم چې نړیوال که غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي، کومه اجنډا چې نړیوال جوړوي د افغانستان د خلکو، حکومت او د سیاسونو پر غوښتنو پر اساس باید اجنډا جوړه شي. داسې یو پروګرام برنامه جوړه نه شي چې هغه په برلین، لندن، واشنګټن کې جوړه شوې وي، هغه به په قندهار، پنجوایی او روزګان کې تطبیق شي. داسې نه شي کېدلی. یو د ستونزو همدا و چې همیشه ستراتیژیانې پروګرامونه د دنیا نورو ښارونو کې جوړېدل او هغه په افغانستان کې به تطبیق کېدل چې هغه بیا ښې لاسته راوړنې نه لرلی. هر پالیسی او ستراتیژیست دنیا اول د افغانستان د پاره جوړوي، د افغانستان غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي، بیا هغه ستراتیژي جوړه او تطبیق شي. غیر د هغې نه نه پالیسی، پروګرام، ستراتیژي هېڅ به د افغانستان د پاره نه تطبیق کړلی شي او نه به هم لاسته راوړنې ولري.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، ستاسو په نظر افغان حکومت روان وضعیت ته د افغانستان د سیمې سیاست او نړیوال وضعیت او دی وروستی بدلونونو ته په کتو دا ځل باید د ملګرو ملتونو درې او یو می غونډې ته باید څه وړاندې کی او څه توقع باید ورنه ولري؟
ګوري، ملګرو، د اول کو د افغانستان ولسمشر نراتلل د دې غونډې د لپاره فکر کوم چې دا یو لویه اشتباه وه، ځکه چې دا ټولو دپاره معلومه ده چې افغانستان ولسمشر په ټولو مسایلو باندې پوهېږي او آګاه ده. په ټول احترام سره چې د افغانستان سیاسونو ته لرم، زه فکر نه کوم چې کوم هغه درک چې د دنیا او د افغانستان څخه ولسمشر لري هغه به د افغانستان وزیران ولري چې وزیر راشي او د ملګرو ملتونو په شورا کې بحث وکړي. دویم مسله داره چې کله چې د افغانستان ولسمشر خبرې کوي او دنیاوال ورته غوږ نیسي او یا د هغه کوم وزیر نیسي خبرې کوي دنیاوال ته، دا دواړه تاثیر لري په د خبرو کې. مهم دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې کې ګډون کړی وای نسبت دې نه چې یو وزیر یې او بل څوک په دې کې ګډون کوي. دویم مسله دا ده چې نه تنها چې د هغه عمومي اسمبلی کې بحث مهم دی، د دې تر څنګ سره یو په یو جلسې جوړېږي چې هغه ډېرې زیاتې مهمې دي چې د دنیا ډېرو ولسمشرانو سره کولی شو چې د افغانستان رهبرانو مخامخ ورسره خبرې کړې وای او بحثونه یې کړي وای، او مشکلات داسې داسې ورته په ګوته کړي وای چې دغه ستونزه کومه چې په افغانستان کې ده، دا تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه ده. که چېرته امریکا او دنیاوال افغانستان ته توجه ونه کړي، ډېر زر به یولسم د سپتمبر په ډېرو ښارونو د دنیا کې وشي. بیا د هغې څخه وروسته اقدام کول فکر کوم چې اړین نه دي. مهم دا ده چې اوس اقدام وشي.
بله، د نړیوالو چارو د انستیتیوت رئیس هاشم وحدتیار، ډېره مننه چې د نننۍ خپرونې په بحث کې مراسره ګډون وکړو. کورم ودان قدر مناوریدونکو، روانه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خدای ملشه.